احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هر کله کړ. تر هر څه مخکې خبرونه، د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وایي د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوب ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. تیرونی د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او ویبل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شرې ناروغۍ پیښې بې ساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12 ماشومان په شر یخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شرې ناروغۍ په افغانستان کې د 30 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو 30 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شرې د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. د امریکا د وزارت د جمعې پر زوبیل چې د طالبانو یو پخوانی قومندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبریال او دوه افغانانو د یرغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی. نه تلویشت کلن حاجی نجیب الله په 2008 کال کې د خبریال ډیوید روډ د تښتولو په تور تورن شوی و. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی دی. حاجی نجیب الله 2 کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر د دوشنبې په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی. عراق وړي چې له سوریې سره د 2,00,000 ټنه غنم مرسته وکړي. د سوریې د غلدانی د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسېدلی دی. عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15مه نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل. ویل کېږي چې د 1960 کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړۍ لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې بندې شوې چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. په دې خبرونه کې به واوري چې تاجکستان له خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگر
مومن احمدی د ازادي راډیو د تاجکستان د خبريال څرګندونه هم په دې ارتباط در سره شریکو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر هیله ښکاره کړې ده چې د اوکراین جګړه به پای ته ورسیږي. له خوسته مو له دې خبرو چې د دې شهر د پاکۍ لپاره پوسلګونو کسبدانې جوړې شي
چې کومه چټلې وي دا به د کسبدانې ته واچي ترڅو د دوی مخم صفاشي د خاصه په یم وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیايي بخش کې کار کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وای په دې ورستیو کې لدغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. دوی لا سدي رډو سره په خبرو کې ویلي یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR سره ثبتو هغه هم لدغه هیواده ایستل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو لدې ډلې دریا په خپل تازه راپور کې لدغه هیواده لڅلويش ته زیات افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. جو زیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR سره ثبت هم وو له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان له حکومته غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در UNHCR ثبت هم کرده بودن هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میره افغانان چه حتی پی UNHCR که ثبت هم و استل شویده ازمو که او ملگره چه دلته تکسی چلو و لاغه بجره هم و استل شو روز ورز خیلی زهوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلته هم لستون زر مخیو و بی هم تاجکستان باید مقبیر در افغانستان تا ونه لیک دوی دیر اندخمنیو
باید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نیسی او باسی هم دا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو یې واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شی شي. نه پوهېږو موږ
په ورته وخت کې یو شمېر تاجیکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. دې رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلور ویشتمه خپور شوی ویلي له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یو ویشتمه د تاجکستان له وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یوه افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په UNHCR کې هم ثبت و امنیه قمندانې ته ورغوښتي وه بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې، د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي وو یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستانه غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بی اسناده او د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تاجکستان په وروستیو کې تر څلوېښتو ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي او له خپلې خاورې د افغان کډوالو دا لړۍ یې چټکه کړې ده. دا موضوع مې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مومن احمدي سره شریکه کړه چې دا د تاجکستان د حکومت په دریځ کې د بدلون نقشه ده که نه ده.
سیاست حکومت تاجکستان از ابتدا در قبال مهاجران افغانستانی
دی وای د تاجکستان د حکومت سیاست د افغانستان د کډوالو په برخه کې لپایله سختو موږ د طالبانو تر واکمنې مخکې لا د شاهدان وو. اکثره هغه کسان چې تاجکستان ته پناه وړي ده هغه درې هیوادونو ته تک ته انتظار دي ځکه چې تاجکستان دوی ته ډېر لږ امتیازات ورکوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ادارې هم د دې کډوالو سم لاسنیوی نه کوي. چارواکو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دوی د دې لپاره له افغان کډوالو سره سخت چلند کوي چې دوی هغه اصول نه مراتوي چې ورته ټاکلي دي ځکه چې اکثر دغه کډوال د تاجکستان له لویو ښارونو بهر ژوند کوي. مثلا پلازمینې ته نږدې یو ښار وحدت نومیږي. دا ښار له دوشنبې نږدې څلوېښت کیلومتره لرې دی. هلته شاوخوا پنځه زره افغان کډوال اوسېږي. له دوی چارواکي غواړي چې له دې ښاره به نه اوسي. په اسنادو کې هم ورته لیکلي دي چې د اوسېدو ځای وحدت ښار دی خو دوی له هغه ځایه راځي په پایتخت کې ژوند کوي. تاجکستان له روسیې سره ډېر نږدې اړیکې لري. په وروستیو کې روسیې د طالبانو ډله د ترهګرو له لیست څخه وویستله او ویلی دی چې طالبان کولی شي چې په مسکو کې خپل سفیر ولري. آیا تاجکستان د روسیې پر پله پلشتي او له طالبانو سره اړیکې ښه کړې دي چې کډوال باسي؟ بیا هم له مومن احمدي څخه اورو.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگریش در خود
دی وای دی امام علی رحمان د حکومت اړیکې له طالبانو سره ډیر نرم شوی دی. د کوهستان بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان کنسولګری طالبانو ته سپارلې ده. که څه هم د جمهوریت نظام د وخت سفارت په دوشنبه کې فعال دی، خو د چارو له کومو کتونکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی د دې اړیکو او د کډوالو د ایستلو ترمنځ رابطه نه ویني، ځکه چې هغه وخت چې د امام علی رحمان د حکومت روابط د طالبانو له رژیم سره ډېر زیات خراب و، دغه چلند همداسې و او تر دې هم سخت و. زموږ په یاد دي کله چې طالبانو د افغانستان شمال ونیو او د افغانستان د پوځ وسله تاجکستان ته ورغلل، هغوی ته یوازې یو اونۍ وخت ورکړ، که څه هم هغوی ته د مرګ خطر و، خو د هغوی وسلې واخیستې او بیرته افغانستان ته واستول. د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مومن احمدي څخه مننه کوم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
دا ساجر ټوپ دې خبرونه کې وړاندې نړیوال موضوعاتو ته مخه کوي. خوست په خوست ورشو، په خوست کې د شاروالۍ لخوا د شار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د شار د پاک ساتلو د کلتور د ترویجولو په خاطر د 1490 کثافت دانیو ته ځای پر ځای کولو کار پیل شوی دی. په ورته وخت کې د خوست شاروالۍ مسولین او کاریګر له شاریانو غوړي چې د شار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای د کثافت نه غورځوي. بلور ته خوست شاریان دا ګام ستایي، خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت شوي تر څو د شار د ناپاکۍ او بدبویي سبب نشي. نجیب الله خیل خوسته راپور لري.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانیو کثافت دانۍ سربیره د 1490 د نصبولو کار پیل کړی، چې په دې سره به د ښار ډېریو سړکونو، کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال راډیو ته وویل،
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چوي څومره چې نره ډېره شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي.
کومه چټلی وی دا به دغه کسب دنۍ ته واچي ترسو د دوی مخم صفاشي د خاص صفایي موشي.
په خوست ښار کې د پاکي پاړۍ وسلونځ چې د غمدار دل کیږي، هغه پر وخت د کثافت دانۍ نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لګ ډول کې ځان دی. یو بل تنظیم اوسیدونکو انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کړي.
د ډکولو پر مخت د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي، کچیر ښاریان، دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي، د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل،
خپل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختیو ته په غوړې په موږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختي ته کو په جلینې ورچوي.
د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانۍ ته مسخه دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي، د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل،
ښار څه ده؟ یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار څه ده؟ هغه د ټولو ښاریانو ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي، کوشش په دې کې وکړي، کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید خپلو کوم ځایونو ورته مخصص وي، یا د کسبانی دانۍ په کوم ځای کې موږ کې دي هلته کې دي هلته کې واچي.
یاد دی وی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی، په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته کاروبار، سوداګرۍ، د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیکو د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د ښار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ، ټولنیز بنسټونه، رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د جون دیر شمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شوي افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ ورځ ده چې په خپله خوښه تر دې نیټې پورې افغانستان ته ستنه شي. تلال چودری زیاته کړه چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې د پاکستان جیو تلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي چې تر اوسه یې څه باندې 350 کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي. پاکستان پریکړه کړې ده چې روان میلادي کال شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د نړۍ یو مهمه موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل چې د ډېرې لوړې کچې خبرو اترو لپاره دې سره وویني. ډونالډ ټرمپ وایي د یوې ښې ورځې له خبرو اترو او غونډو وروسته په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې معاملې لپاره پر اکثرو مهمو ټکو موافقه شوې ده. د جمعې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره 3 ساعت خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته روسیې وویل چې دا غونډه ګټوره وه او د روسیې او متحده ایالاتونو دریځونه یوازې د اوکراین په برخه کې نه، په یو شمېر نورو نړیوالو مسایلو کې هم سره نږدې کړل. ښاغلی ټرمپ په خپلې خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ایتالیا ته تر رسیدو لږ وروسته د جمعې په ورځ ولیکل چې دواړه لوري اوس باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا مسله حل شي. وروسته تر دې چې د جنوري په 1 ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا د ښاغلي ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې ایتالیا ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. په مسکو کې د پرونی غونډې په تړاو جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین د جګړې په تړاو لیکلی دی چې موافقه نشته شوې ده. مسکو او کیف باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا جګړه پای ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د وینې د بهېدو مخه باید ونیول شي. تر ټولو مهم ټکی یو توافق دی او په هره برخه کې چې اړتیا وي د دې ظالمانه او بې معنا جګړې د پای ته رسولو په برخه کې به مرسته وکړي او مرستې ته د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي.
له خبرونو ور اخوا
د روختن ریوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سباندې زر روختي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1018 روختي مرکزونه فعال وو چې د کال له پیلې شاوخوا 300 وټړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د کمیدو وروسته داسې مهال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیا خدمات کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیا خدمات پیکه شوي او وایي له روغتیا سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیا سکتور ته میلوي او خپل د طالبانو حکومت د سکتور ته څومره بودیجه لري، اسدالله لودین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی. دا راپور د سابل د یو سیدونکو په شخ پیلې شي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د بیبرخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلاتو سیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیاي خدمتونه د پخوا پرتلا ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیاي دلیلې غلې.
یو څه سوا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غلر پرتو سیمو ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څه نڅ دوايي برسیدا هغه چې څنګه د ټرام د خبره کړ د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخصه وي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب و. نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوا زیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه مؤسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنې راهیسې د دغه مؤسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشتہ روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریبو خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو یې برق دلته نسته. مثال خبرې سی ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په لسواله کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې اغه نستا چا خبره دی ویني ما نه کې دو لمبر پې نستا او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دو دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په هیل کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي صدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزی کوي هغه باندې امغه دوایی ور سره وهل کې وهل سوی با پیسې پاغي تمیا شین سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیایي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکو د نوم نه خو دو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 29 په شدیدي خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1.8 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 340 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه
اوازه او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خونه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خونه دي ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سکهال په جنوري کې له لوړې ورسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د دبليو ایچ او اډانې د متحده ایالاتونو د وټلو په اړه وو. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې، او په دې ورستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور لستونزو سره مخامخ وو، او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکو له افغانستان ووتل. د ازادي رادیو دی ویمندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستان ووتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیسارې څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک لویدلې دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی الته بیا خواري نو سره کیږي الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي وستانه ونی کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړي نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسي ستا منګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بایغه ته نس کړلای بیا شکن د بایغه دی پر هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې په حکومت نه دي سرک نه پدې کې خواري کې شجه در اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شجه ده نه په شخصي کې شجه نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د وخانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټران په شي خوري نه خوري دا ډاکټران به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټران دا شخصي یا دی دولم بر شي خرسي کنه خرسي یا دی شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یعنی در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولي اوس همسته ولېلته حکومت خواري نه دی پکړل حکومت خواري وکړي ته کېدلای شي.
السلام علیکم. زه په خپل تورخم اوسیدونکو يم. خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لارې بند او خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخان کې په خپل تل کراچۍ چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خو د مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
facebook.com/azadiradio